نړیوال سازمان وایي چې دغه ناروغي د ناروغي لامل په دغه موده کې څوک ندی وفات شوی د څلور شپېتو راپور شو قضیو څخه ډېرې ښځې او د پنځو کلونو څخه پورته عمر لرونکي ښودل شوي دي. د مخکې په افغانستان کې د دینګي تبې د خپرېدو نښې هم په 2019 کال کې په ختیځو سیمو کې لیدل شوې وې. د 1500 پیښو د ثبت شوې وې. 2021 کال تر سپتمبر پورې دغه ناروغي بیا راڅرګنده شوه. تقریبا ویل کېږي چې 1015 کسان په دغه ناروغي اخته شوي وو او په ننګرهار کې هم له امله یو تن ساور کړی وه. زمک تخنیکی همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خیر اغلاس تړي مشي.
سلامونه تاسو هم ستړي مشي خبرو چې وخت ویل کړی
ډیر مننه کور ودان چې زمک بلنه مو او منله. که څه هم لنډ یادونه وکړله خو که اوریدونکو ته ووایي چې دغه دینګي تبه څه ډول ناروغي ده؟
مننه. د دنکی دا یو میاشت دی چې دا د میاشت په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نوعه باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې په ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسي ژوند کوي او اوسیږي هغلته دا میاشت موجود وي او دا اکثریت هغه میاشت چې د انسانانو سره یعنی له حیواناتو نه لري وي او د انسانانو سره په هغو ځای کې چې هغه ډنډونه او یا هم ولاړې اوبه وي او یا هم هلته کې موجوده نه وي نو دا میاشت هلته زندگی کوي. کله چې دا میاشت سوی وي او دا میاشت هغه وخت چې کله چې بیا اخته شي نو له اتو نه تر لسو ورځو پورې د ده خپله دا میاشت دا ویروس د ده په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپله د دې په نس کې رشد کوي او زندگی کوي. بعد له لسو ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشت کې هغه د ټول وجود د میاشت نیسي. کله چې زموږ تاسو وطنوال یا هر هغه څوک چې د دې میاشت سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشت دی وچیچي نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي او دا هغه ویروسي ناروغي دي چې
بله علامه څه دي مثلا څوک څه ډول پوښي چې دینګي تبه باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریټ دی یعنی متوسط او یو خفیف او یو شدید حالات دي. په مال او مودریټ حالاتو کې تاسو دي چې مریض به ډیره تبه لري د ملا درد ورته پیدا کیږي سرچرخي ورته پیدا کیږي بعض وخت کې دلبدي هم پیدا کیږي ورته نو دا په داسې حالات کې چې دا خفیف وي او کله چې بیا مودریټ حالات ته رسیږي په دې کې بعضې اثرات هم پیدا کیږي او شدید حالات چې کیږي په هغه کې کېدای شي چې خونریزي ورکړي او یا هم په انسیفالیت او یا هم په دماغي ناروغۍ باندې اخته شي. نو هغه شدید حالات دي چې په زرو مریضانو کې کېدای شي دوه یا درې مریضان شدید حالات لاړ شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا څه ډول ناروغي ده او په څه ډول سرایت کوي که په دغه باندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پیښې ډېرې شوي دي؟
دا هغه میاشت دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه زندگی کوي. نو دا داسې یو میاشت چې دغه د 15 درجو پورې کېدای شي دی په هغې حرارت په هغه ځای چې 15 درجې پورې 30 درجو پورې وي نو دی کېدای شي په هغه ځای کې ژوند وکړي. د مسایل ژوند لپاره داسې یو ساحه په کار ده چې دی ژوند پکې وکړي. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دي زموږ تاسې جلال آباد دی قندهار دی فراه تخار دا ځایونه دي چې په دې کې بعضې نښې نښانې دي لیدل شوي چې کېدای شي بعضې اشخاص په دې باندې اخته شوي وي او بیا هم
بله.
نو دا د دې میاشتو لپاره ښه مساعد جای د زندگی جای هغه دی چې هلته خلک وي موجود وي او یو هوا هم ګرم وي نو دی په هغه کې هغه حالات ښه کې رشد کوي او زندگی ښه کوي.
که چیرې دا دومره ډېره خطرناک ناروغي نه وي چې له امله خلک مري د یوې پیښې روغتیا نړیوال سازمان د یو ناروغ د مړ کېدو خبر ورکړی دی ولې خلک باید ډېر اندېښمن واوسي؟
په دې خاطر چې دا میاشي د شي دي چې څوک نه پويږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی او یا هم څنګه دای ځان ځنه وساتي. خبره دا ده چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي یو هغه متاسف به هغه شاوخوا کوټي او یا هم تر هغه چې دی ونی یا نیال یا څه سیمو لرو هغه باید دا پاشي کړل شي. او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوال ډېر په هوا ګرمه دي په آزاد هوا کې استراحت کوي نو خبره ده چې د پشخانی او یا د دوا څخه استفاده او چترو کولای شي د دې نه مخنیوي وشي.
درملنه کیدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دینګي تبه باندې اخته شوی دی؟ درملنه کیدای شي. ما یو مخکې ولوسل د ډاکټر نړیوال سازمان چې دغه وقایوي ده باید خلک په خپل ځان ترې وساتي دغه دینګي تبه.
بله بله په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر نه یو تر 30 کلو پورې یو واکسین کشف کړ چې دا باید تغش خو هغه کسان چې مثلا یو ځل تر دې باندې اخته شوی وي دغه لپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسین وکړي. ولې د دوباره د فارما مخکې یادونه وکړه چې دا څلور نه ولري کچیر یو نه و یو نفر وچچی او یا د پدانګي باندې اخته شي نو دا د ریښت سو وخت لپاره معافیت لري ولې د ګرین نور نه ولا فارق کوم معافیت نه لري ان کې د شي د بیا په بل نه باندې اخته شي. نو خبره دا ده چې په یو شکل دی وي قایو د ول باندې دوی زموږ وطنوال یا نور خلک چې په دې باندې کو تشويش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو. نو خبره دا ده چې هو کې ساتنه وکي او لدينا هغه سي رقم چې کوم صحیح کارکونکو دي ته هدایت کی په ډول باندې ولې په شکل دي چې دوا او یا درمل وي مستقیمه د دې وایروس باندې کارو کې هغه سره وجود نه لري او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې دې لپاره یو سپیدا کی نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی چې د لپاره ولې په شکل دي قایوي.
بله
دا باید خلک هغه وکړي په شډې ورو کې ورو کولی شي.
ډاکټر صاحب ستومان مننه اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري خو که پراته وو چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي
په هغه صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري یعنی زواله سره ولري نه اخته کیږي ولې کچې دې شي چې دی هغه څوک چې پر دې ناروغي باندې اخته شوی او بل نفر ته د وینه ورکي او یا هم مثلا کوم ځکه ناروغ وي ته ضرورت لري دا کوم کس یاخته وي دغه د وینې څخه کېدای شي د بل نفر هم پر دې باندې اخته شي او داسې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم د دیوالې سره ولري په دې صورت باندې اخته کیږي.
بله مخیم که هم تاسو یادونه وکړه دا څومره خطرناک ناروغي کېدای شي ناروغي ده
دومره ناروغي خطرناک نه ده چې مثلا مرګومي عمل کوي ولی په بعضو هغه کسانو کې چې د معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې په هغه باندې اختلافات ورکړي. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي یا د مغز ته کومه خبره رسي نو بعضې هغه حالات کې چې کوم شخص چې د معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې هغه بعضې وختو کې د دبلیو بي سي یا سپین کرویات کېږي او یا هم د خونديزي سبب کېږي نو په دې حالت کې کېدای شي چې څه شدید وي او مرګ ژوبله رامنځته کړي ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې دوی قوي وي نو مرګ ژوبله ډېره کمه ده او کوم خاص هغه نه لري تشویش ور نه دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ستومان بلې قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ده اوس مو ملمه ده داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بسیر ستومان دی د دنګي ناروغي باندې اوس فلن خبرې کوو د غرازي تر څنګ به پر کولورا او نس ناست هم وغږی کو چې په پکتیکا او پکتیا او بخی خوست ولایتونو کې د ورستې مرګونې زلزلې ورسته په ځپل شو سیمو کې خبره شوې ده ځینې اندېښنې راولړې کړي د غرازي افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د ورستې طبي آفتونو په تیر بیا د سیلابونو دراوتلو په سیمو کې هم د نس ناست یا د کولورا د ناروغي د خبرې دو خطر زیات دی او ځینې سیمو کې هم لمخ کې خبره شوې ده دموږ تخنیکی همکار شرکوي چې یو اوریدونکو دی ډاکټر صاحب استومان اوریدونکو اوس ټلیفون نه کوي
کتا سو سلامونه ومن السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام څوک علیکم زمو تماس نیولای
پښتون یم د جوزجان څخه تاسو دایمي همکار او تاسو انډیوالم
مننه چې خبرونه تمو تماسونه او څه پوښتنه لرئ.
تشکر سلامونه تاسو وړاندې کوم، سلامونه تاسو ملمت وړاندې کوم. دوی پوښتنه لرم. اول پوښتنه خو مې دا ده چې دغه طبي د میاشو چې د ډاکټر صاحب یادوري وکړه، د دغه غوماشو او د ملاریا د غوماشو تر مابین څه توپیر شته که نهشته، او که شته توپیر یې په چه شي کې دی؟ دوهمه پوښتنه مې دا ده، ده وویلي چې د دې مریضۍ تر اوسه تداوي نه ده پیدا شوې، نو که انسان مریضېږي په کور کې تداوي نه کېږي، باید دا انسان چیرې ولاړ شي؟
مننه پښتون صاحب، پوښتنې مو حتما یادداشت کړي وي. ډاکټر صاحب ستومان بل اوریدونکی دی، مهرباني څو کول کوم زموږ تماس نیولی.
خاکسار یم له پکتیا.
خاکسار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
نو ډاکټر صاحب محترم، نه دا پوښتنه وه کوله چې دا ناشناسي په اړه، په دا لرې پرتو سیمو کې که څوک ماشومان په ناشناسي اخته شي، بیا دلته یو قسم وطني وریځې ورته جوش کوي، سرسر لیږونه هغه کېږي، یا سرسر ورته ورکوي، یا مثلا مستی وریځې ورته ورکوي، یا مثلا سینځلې ورته ورکوي، یا پټوکې ترې کوي. دی په دې اړه څه وایي، څه نظر لري؟
مننه کور ودان خاکسار صاحب. بل اوریدونکی هم دی، څوک او لکوم زموږ تماس نیولی؟
اجر ذات مننه کوم نور سه محترم، تاسو سلام او د زادر ټول کډن مون اردوونکو ته په خاص توګه تخنیکی همکار تختر محمد خادم مدلمن دولت واشیر روس ولایت څخه.
خادم صاحب، خبرونه ته راغلاست، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب خاکسار د داخله ناروغي متخصص ډاکټر څخه؟ استو مان صاحب
مننه کوم په خاص
توګه. بله، مهرباني.
په خاص توګه یو سلام د تم وړاندې کوم شغل ډاکټر صاحب ته. پوښتنه مې دا ده چې دغه ناروغي باندې کوم تاسو غږیږئ؟ زه په دې باور یم چې په اکثره سیمو کې بیا دوی بیخي پیژنل نه چې دا څه ډول ناروغي ده. یو پوښتنه دا چې که چیرې په همدې ناروغي باندې تاسو ورباندې بحث کوي، که څوک ورباندې اخته شي، د دې دپاره هغه کوم خواړه دي چې باید ونه خوري؟ دغه څه خبرې زه چې هغه د دوی سره د دغه ناروغي سره په ټکر کې. او بله پوښتنه دا چې د دې دغه ناروغي چې کله څوک ورباندې اخته کېږي، آیا ډېر شمېر به ماشومان ورباندې اخته کېږي او که د پاخه عمر کسان؟
مننه کور ودان. څو شیبه لپاره ټلیفون نه مکوئ ډاکټر صاحب. استومان ځینې پوښتنې یاداشت سوي دي، هغه به ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني، له هر ځای تاسو پیلوئ. مهرباني.
زموږ تاسو هم هغه پوښتنه وکړه چې د پښتون هغه وویل چې د ملاریا د میاشت شری هغه کوم اراض علائم چې د ملاریا میاشت ورکوي، او کوم اراض علائم چې د ډنکی میاشت ورکوي؟ دا د څه ډېر په بعضو وختو کې د تشخیص او د ډاکټرانو لپاره یو څه ستونزمنه خبره دی. ولې بعضې معاینات چې مثلا په شفخانو کې کېږي، هغه د پي سي آر او یا نور معاینات چې د دې تشخیص کولی شي چې دا د ملاریا او یا هم کوم بل شی دی، تاسو د لابراتواري معایناتو باندې مشکله نه دي، هغه پر شفخانه کې کېږي، ساده خبره ده. دوم هغه پاتې شي چې که چېرې کوم کس په دې باندې اخته کېږي او په کور کې تداوي نه وي، نو بلې که چېرې داسې وي چې مثلا کوم نفر سردردي د ملا درد او یا استفراقات یا سرات ورته پیدا کېږي، تبه یې شدیده وي، دې ته د هډوکو ماتوونکي ناروغي په دې خاطر چې دا ډېر یو شدید درد لري. نو په دې لپاره د ملاریا میاشت نظر د ډنکي میاشت ده، یو څه دا دی چې د دې تبه په دومره زیاتې وي چې هلته هر څه فکر کوي، زما هډوکي ماتېږي فکر کوي. نو دا فرق دا دی چې ساده دی چې هر که وار څوک وویل شي چې وپوه شي چې دا زه کوم میاشت چرې د ملاریا او که یا د هغه بل هغه کسان چې مثلا په کور کې تداوي نه کېږي، یا د ده تبه او یا سردردي ملا درد استفراقات او یا هم کوم خونجیزو ته پیدا کېږي، مثلا د خولې له لارې خونجیزي پیدا کېږي، وینه کې هغه کېږي، او یا هم په د مواد رایته سره وینه راځي، نو دا خبره دا چې شفخانې ته مراجعه وکړي، د ډاکټر صاحبانو سره مشوره وکړي او ډاکټر صاحبان د دې په خدمت کې کړي. راځو ته پکتیا نه چې کوم ورو پښتنه پرې وه چې که څوک ناشناسي ولري او بیا یې سلاته ته پیدا شي، کوم خواړه ورته ورکوو؟ اول ښه خبره دا ده چې مایعات ورته ورکول شي. ساده خبره دا ده چې دوی هغه جوش کړي اوبه ډېرې استفاده کړي، خامې اوبه استفاده نه کړي. دوهم دا هغه وارث پوره په هر ځای کې ډېر پیدا کېږي، له وارث نه استفاده وکړي. نو ښه خبره دا ده په هر شکل چې کېږي دوی باید مایعات ډېر استفاده وکړي، هغه جوش کړي اوبه وي او یا هم وارث وي. دا خبره دې په اشاره کې ډېره ګټه رسي، په ګرمۍ کې ډېره ګټه رسي، دې ته استفاده وکړه. خبره دې دوه محتر محمد له من دا وکړي چې ماشومان او کاهلان دا د سینې شو دي چې کېدای شي چې واره هم پراخته شي او غټان هم پراخته شي، ولی په ماشومان کې هغه ماشومان چې مثلا سوی تغذیه او یا هم نور داسې ناروغۍ ولري چې
مثلا سرطان وي او يا هم په خوارزاکي باندې اختشي وي نو په وګړي چانس د مرګ او مير زیات دي نظر دي چې هغه څوک سالم وي کوم څه چې په مرګ باندې اختشي وي نو نو هغه کسان چې خوارزاکي او يا هم په نور داسې کرونیک امراض باندې اختشي وي او کله چې دنیا شي هم چچی او په دې ناروغي باندې اخته کیږي نو دا به زړه زړه شفاني ته وي اسی مرکز ته تماس ونیشي او هڅه وشي مشوره وکړي دا فرق نه کوي چې دا کوچنی دی او غټ دی نو دا بیا شي هر څه کوچی په دې ناروغي باندې اخته کیږي کوم فرق نشته پدې
بلې ډاکټر صاحب استومان کور ودان مننه د چې ورسته نور او ریدون کتب هم وار وار کړو خو کراش دغه د کلورا یا نسناستي ناروغي چې مخکي یو د آزاد رادیو او ریدون کې خاکسار هم دغه موضوع را برسېره کړله په دې ورسته کې په زلزله ځپلو سیمو کې د خوست او پکتیکا دغه ناروغي د خبرېدو ډېرې پیښې هلته لیدل شوې دي د غرض افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خپل خلک څه کولای شي
هغه نه ساهو کې مثلا هیڅ سوسی هم موجود نه وي یا پاک یو موجود نه وي یا پاک خواړه موجود نه وي نو دا ناروغي د درګه رامنځته کیږي او پیدا کیږي زموږ هم مثلا پر دې باندې اخته کیږي خو خبره دا دی ساده خبره چې ټول کولای شي د استفاده کې هغه وګ یا چې دا کوهینه او یا په یالو کې راځي دغه نه دا وکی اطفال باید دې ته واسي چې په کوم وګ چې دن شي دي یا ولاړ دي او یا هم وګ چې مثلا په یالو او یا په کلی باندې کې مو تاسو ته کاریز یا دن شي وګ دي دغه نه استفاده کې فقط وکول شي هغه وګ چې دې استفاده کې هغه جوش کې حرارت ورته کې چې جوش وي دغه نه کوي چې استفاده وکي او دی ان شاء الله چې په تاسو باندې په دې باندې نه کېږي یګانا یل چې په کولورا کې دی هغه دا د هیڅ شي هدي چې خلک نه مراتي یا صحیح وبو یا صحیح خواړه چې هغه مثلا څو ورځې پتی لري په خورو باندې نور څه پروتوسیم کې د برق سہولتونه نشته البته یخچال او یا ګاز یا شان چې غذا سالم او صحي هغه نشته هغه هم ځان یې هغه خواړه چې مثلا ډیر وخت لپاره پاتې کیږي یا هغه وبو چې مثلا مرته یې شي وي په کوم لوښي کې یعنی په ساتل او یا په نور داسې شی چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده زما مشوره د خلکو زادي چې د نو کولی شي په دې ناروغي اخته نشي هغه خواړه او یا هغه وبو چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم هغه وبو به جوش کړي وي نو دې خلاري هم دغه دي چې وبو او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخورل شي او یا هم پاخه شي مخه خبره ده دي
بله ډاکټر صاحب بسیر ستومان کور ودان بله قدر منو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بسیر ستومان هم زموږ میل مده کول شي چې پر هغه موضوعاتو سربیره چې تر اوسه پورې مو پری خبري کړې دي د دنګي تبه د کلورا یا نسناس ناروغي پر دې سربیره د غرس ک زین نور پښتنه هم تاسو لري نو کولای شئ تماس ونیسئ او خپل پښتنه مو مطرح کړئ لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه دا برخه مو هم دغه ناروغي ته ځانګړې شوی او د خبرونه په دوهمه برخه کې هم ورډ چې په افغانستان کې روغتیایی روان وضعیت وڅېړو په تیر بیا لدی اړخه چې اوس چې په افغانستان طالبان بیا واکمن شوی دی افغانستان سره د نړیوالو ډیر مرستې بندي شوی دی او دغه مرستو بندي دا د افغانستان په سکتور په روغتیایی سکتور باندې هم نوړ اغیز کړی دی ډیرو سیمو کې کلینیکونه بند شوي روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او روغتیایي خدمتونو څخه ډېر خلک بې برخې شوي دي روغتیایي چارواکي هم د دغو ستونزو ملامتي تر ډیره د نړیوالو په باندې اچوي چې وایي چې مرستې بندې کړې دي او په تیر بیا د طالبانو چارواکي وایي چې دغه روان بشري وضعیت سیاسي کړی دی هڅه کوي چې د افغانستان د روغتیا وزارت له یو مسؤل سره هم د خبرونه په دوهم نیمه نیمایی که خبری وکلو او راته وایي چې تر اوس په افغانستان کې روغتیایي څه ډول وضعیت حاکم دی، دوی څه امکانات لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ دغه راز به له تاسو هم واورو چې آیا هغه خدمتونه چې په تیرو شلو کلونو کې یا وروستیو کلونو کې د روغتیا په برخه کې تاسو ترلاسه کول، آیا په هغه کې اوس کوم کمی محسوسیږي له ستونزو سره مخامخ وي، او که له ستونزو سره مخامخ وي د روغتیا په برخه کې هغه څه ډول ستونزې دي؟ ډاکټر صاحب ستومان، د تاسو نظر به واورو، اوس تاسو دغه روغتیایي وضعیت په ټوله کې څه ډول ارزوي؟ هغه ناروغان چې تاسو ته درځي، آیا د هغوی کافي درملنه کیدی شي، یا هغه درمل چې دوی ورته اړتیا لري او تاسو نسخه کې ورته لیکئ، آیا هغه درمل پیدا کیږي په افغانستان کې او کیفیت یې ښه دی که نه دی؟
په دې وختونو کې د وزارت شاته مې ټول خدمات په خصوصا په کابل کې بالکل ښه دي، انشاءالله رسیده کې ټول مریضان ته کیږي، خصوصا په شفاخانو او یا هغه بسترونه چې اوس موجود دي او یا هم وسارې کې موجود دي چې نه دي خبرې، کوم خاص مشکل کې نه لیدل کېږي. ولې په لرو پرتو سیمو کې بعضې مشکلات شاید موجود وي، هغه هم وزارت شاته ما کوشش کوي چې هغه مشکلات تر ډېره حل کړي. ولی هغه کومکونه چې مخکې کېدل سازمان صحي کول، هغه شاید اوس یو څه د خنډ سره مخامخ دي. ولې دا وزارت صحتمه په دې کوشش کړي چې هغه کوم مشکلات چې رامنځته شوي دي هغه له منځه یوسي او رسیدګي وشي، خو بیا هم هغه مرستې چې کېدي او یا هم کوم هغه چې کېدل هغه اوس کم شوي دي. ولې وزارت صحتمه په خپل وار سره کوشش کوي او په دې هڅه کې دي چې هغه کوم مشکلات چې دي هغه حل کړي شي. ولې دومره ډېر نه دي چې هغه قابل دي چې موږ مشکلات
درمالو په برخه کې اوس په دا وروستیو څو میاشتو کې چې په افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، بانکي ځینې بندیزونه لګول شوي دي، درمل هم ټول تقریبا له نورو هیوادونو هیواد ته واردېدل، آیا د درملو په برخه کې کوم د کمی احساس کیږي تاسو؟
په وزارت سیاته مې یو کمیسیون جوړ کړی دی چې هغه به کنټرول کوي د هغو دواونه چې مثلا مخکې واردېږي، دغه په خاطر باندې چې د دوی کیفیت ارزیابي کړي، شاید د دوی کیفیت څومره دی، دا یو نیک کار دی او دې باندې عملا کار روان دی چې دوی دغه چې کوي یو کمیسیون تشکیل شوی دی. هغه ټول دواوې چې اوس د پاکستان او یا له نورو هیوادونو نه افغانستان ته واردېږي هغه باندې چک او کنټرول دی چې دا چک شي چې د هغه دواګانې او یا هغه درمل چې افغانستان ته واردېږي باید په یو کیفیت باندې وارد شي. ولې خاص کوم داسې مشکل نه شته چې موږ د دواو یا د فار سره مخامخ د کمپیوټر سره مخامخ وي، نه دواو درمل شته. ولې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی، په هغه کمیسیون باندې کار روان دی چې دوی هغه دواوې یا هغه کمپنیانې چې مثلا دواوې واردوي افغانستان ته په یو ښه کیفیت او په ښه کوالټي سره باید واردېږي. دا کار دوی د سټایل وکړه، سټایل دی.
ډېر مننه کور ودان د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې زموږ بلنه مو ومنله، او په دې خبرونه کې البته په لومړۍ برخه کې مو را سره ګډون وکړ. کور ودان.
شکر.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعین او اعلان کړی
اوس چې د سونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یست.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي؟
زمونږ اعتراض وو د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سو راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمري په څلورویشتمه د اګوست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې.
سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو له یوې کلنۍ کلیزې سره برابره ده. د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې پیل شوې دي. د ازادۍ په دې مناسب اړه د ازادي راډیو خبري پوښښ ته تعقیبوي. سبا هم د ټوله ورځ ځانګړې خپرونې لرو. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو وویل، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان پروان وضعیت پروان روغتیایی وضعیت خبری وکړو. دی البته دی طالبانو دی تر واکمنی لاندې چې د روغتیا په برخه کې اوس کوم امکانات په افغانستان کې موجود دي او څه ډول ستونزې رابرسېره شوي دي په تېره بیا د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره. که تاسو پوښتنې لرئ هم کولی شئ چې په دې برخه کې راسره ګډون وکړئ. موږ هڅه کوو چې د روغتیا د وزارت له یوه مسؤول سره هم تماس ونیسو او د خبرونې ته راوبولو. خو یو ځل بیا هم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00420221201. دا مو د واتساپ شمیره ده. بله شمیره ده 00420221201. رادیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ آدرس ده. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باري عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خراغ لست.
مننه، خوشحاله اوسئ. زه تاسو او ستاسو درنو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته ووایي چې ستاسو دغه د خوړو او د درملو ملي ادارې عمومي د ملي ادارې دنده څه ده؟
دا چې له نوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لویه اداره ده چې دنده لري تر څو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت ډاډمن کړي او همدارنګ هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستانډردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوځي تر څو دلته کیفیت ډاډمن شي. همدارنګه د دغو برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لنډمهاله دي که هغه ستراتیژیک دي، پالیسیانې جوړول دي، د قوانینو تطبیق ده، او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د یوې ټولنې لپاره لکه هغه خواړه دي، درمل دي، طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سینګار وسایل او سامان دي. د دوغو څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګه د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دوی کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلا قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد دو چې کیفیت ښه نه دي. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته راوارېدېږي. تر اوسه پورې له هغه وخته چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړي دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته ده چې له وخته تیر شوي وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده، دښتیا هم سه په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یوه اداره په میراث را پاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې د دې برخې لپاره جوړ شوي کوم مقررې او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي، نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه، مشکلات ډېر زیات وو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډېر کوښښ وکړو تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه موږ پلي کړو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولای شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنی نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل. قاچاق دا معنی چې هغه قوانین او هغه پالیسیانې چې د دغې ادارې وي هغه نه تطبیقېدي. هر څوک به یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل و که خوراکي توکي و دا به خریداري کول او که بلس کنټینر و دیو کنټینر به محصول ورکاو نه به نور دغسې د فساد او د رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راوړل. دلته د دې کیفیت نه چک کېدي او دغو خلکو به چا جواز درلود چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل.
نو موږ اول قدم کې دا کار وکړو چې پوری فرمې مو لازمي کړې. پوری فرمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دغه پوری فرمې په اساس کولای شي چې واردات ترسره کړي. په دغه پوری فرمې کې د دغو درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوی، او د دې پوری فرمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جال مخه هم ونیسو، او د دې ترڅنګ د کمپنۍ انوایس او دا ځینې نور اسناد چې هغه ډېر لازمي دي هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلی شم چې 50% قاچاق اوس کنټرول ده.
مننه ډاکټر صاحب. باري عمر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي او اوریدونکو به راوخلو. بلې څوک اولکم زموږ تماس نیولی؟
سلام علیکم. ورزغلم اسخر کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کوم.
خبرونه ته خره غلاست ډاکټر صاحب. باري عمر زموږ اوس ملمدې چپخنه لري.
ډاکټر صاحب سلامونه کوم. او پس سلام نه دغه پښتنه تر نرم چې وروره دا بې کیفیت درمل افغانستان ته واردېږي دا هر چا ته معلومه ده چې وروره دا هېڅ فایده مریضانو ته نه کوي، نه مریضانو ته فایده لري. او بل څه دا غوړه کې بې کیفیت غوړي را واردېږي دا دوی څه کمه دي چې کوي یا چې د خبرو مدې چې کوي که دوی ماشینونه شای لري دا بې کیفیتو
مننه کور ودان. پوښتنه مو یادداشت سوله. یو بل اوریدونکی هم دی ډاکټر صاحب عمر، تاسو دغه پوښتنه در سره یادداشت کړئ. بلې ازادي راډیو اوري، ستاسو غږ خپریږي. غلمغل ډېر زیات دی خو خپل ځان راوپېژنئ او له کوم ځای تماس نیولی؟
ملک اکبر مې پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار یم. تېر حکومت کې مو اوس حکومت کې ډېر وخت دغه هلانونه کوي چې موږ دوار او کیفیت
صحیح
او تاریخ شده نه وي. تر اوسه پورې دا شی موږ نه د عملي نه ده لیدلی چې هغه دواګانې چې تاریخ یې تیری او دوی دبی نه ایسي، او یا هغه مهم هغه د دوا د کیفیت صحیح. ګوره زموږ مریضان پاکستان ته ځي، پاکستان په یو نسخه باندې هغه مریض ښه کیږي، او په افغانستان کې چې لاس نفسي وختي شل نفسي وختي جوړیږي نه. او بل په افغانستان کې یو ډیر هغه بدل چې ډیره دوا ورکوي، دومره دوا ورته پانډه کې چې هغه مریض حیران پاتې شي وسه هم نه ورته رسیږي. او بل ډیره دغه خبره ده چې هغه ډاکټر خپله مشخص نسخه کې شلیکي نشانی او بل دواخانه کې پیدا کیږي نه. دوی ته وایم چې تاسو که د ډاکټران یې او که دغه دواخانه خو تاسو په ولس باندې ډاکټران یې، تاسو د ولس دپاره دواخانه جوړه کړې ده، ولې غلطي کوئ؟ ګوره جهانیان چې مملکتونه دي د افغانستان سره ګوره بشري مرستې کوي، حکومتونه کوي، پیسې راوړي. زمونږ خپل افغانان که په دولت کې که د باندې توجه نه کوي د ولس سره حق طلبي کوي.
مننه کور ودان. پوښتنه مو ډېرې مطرح شوې دي، ډېرې پوښتنې مو وکړلې، پوښتنې ټولې یادداشت شولې، مهمې پوښتنې هم دي. کور ودان. یو بل اوریدونکی هم دی، څوک او له کوم ځای تماس نیولی دی؟ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. تخنیکي همکار وایي چې بل اوریدونکی نشته. ډاکټر صاحب باري عمر، تاسو پوښتنې یادداشت کړئ مهرباني.
مننه. زه د دواړو وروڼو سلامونه ته علیکم السلام وایم. د کوچی صاحب او د مدني صاحب تقریبا د کوچی صاحب د پښتنې یو جز او د مدني صاحب ټولې پښتنې تقریبا سره نسبتا یو شان وي. ګوره موږ د درملو د کیفیت په برخه کې الحمدلله تر دې دمه ډېر څه کړي دي. اوله خبره تر ټولو مهمه دا ده، اوس افغانستان ته په ګمرکاتو چې څومره درمل راځي دا یو هم بغیر له نمونهګیري بغیر له ټیسټ څخه بازار ته نه عرضه کیږي. موږ تقریبا په ډېر کم وخت کې 1290 قلمه درمل په لابراتوار کې تجزیه کړي. که چېرته دا موږ د جمهوریت له وخت سره مقایسه کړو کېدای شي په هغه وخت کې دا ډېر کم وي. او همدارنګه په دغو درملو کې 190 قلمه داسې درمل راغلي چې د هغو نتیجه منفي وه، او دغه منفي دوایانې موږ هدر کوو چې دا په زرګونو کارتنه کې دي. دغه 595 قلمه نور مسترد شوي دي چې په دې کې به نور مشکلات وو، یا به بیش نمبر د قتل نمبر سره فرق کوو، یا کوم لیبل به چې په لګېدلی وو هغه شی به پکې موجود نو. یعنې مختلفو علتونو له وجې نه هغه موږ مسترد کړي دي.
ډاکټر صاحب عمر، دا مو په یو وخت کې دغه کنټرول کړی دی که په یو اوږده موده کې؟
د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته دغه ادارې ته کوم رسمي شخص نه و معرفي شوی. څلور میاشتې کېږي چې زه دغه ادارې ته معرفي شویم. موږ ډېرې لاسته راوړنې چې لرو دا تقریبا د دغو څلورو میاشتو په موده کې دغه کارونه ترسره شوي دي.
ډېر ښه. زما پوښتنه دا ده چې کله تاسو دغه د درملو د بې کیفیته درملو مخه ونیوله هغه چا چې وارد کړي وو هغوی ته مو سیګنال ورکړه او نور مو هم خبر کړ چې که تاسو دغسې بې کیفیته درمل واردوي نو موږ مخه نیسو چې هغوی په راتلونکي کې بیا را وارد نه کړي.
په دې اړه باندې موږ له دوی سره بار بار ناستې کړې دي، بلکې د مطبوعاتو له لارې موږ خبر خپور کړی ده، د ملي تلویزیون له لارې، طلوع تلویزیون، داسې نورې راډیوګانې، حتی بی بی سي راډیو سره ما مرکې کړې دي، دا خبره مو ورته کړې. موږ دلته د هماهنګي په نوم باندې یوه کمیټه جوړه کړې ده، هغه تولیدونکي کمپنۍ چې په داخل د افغانستان کې درمل تولیدوي او هغه اتحادیې د هغوی سره مختلف شرکتونه دي او له هېواده بهر نو نور هیوادونو څخه دلته درمل راوړي، هغوی ټولو ته دغه اطلاع ورکول شوې ده، بلکې هغوی په دې کې توان سوي هم دي چې موږ د هغوی درمل نیولې دي او دغه څه د کیفیت د کنټرول په موخه موږ تر دې دمه پورې تقریبا څه باندې 193 ټنه درمل چې هغه یا به تاریخ تیر وو او یا به نتیجه منفي وو، دا موږ سپوزولي له منځه وړي د کابل د شروالۍ په مرسته، او 200 ټنه په شاوخوا کې اوس نور درمل هغه هدر ته آماده دي، دا هم کم کیفیت درمل وو او موږ نیولې دي او دا اوس حاضر کو دغه دې ته ورته غذایی مواد. نو دغه پروسه روانه ده. اساسي خبره دلته دا ده چې موږ ته کومه اداره په میراث پاتې ده، دا اداره له صفر سره ضرب وو، اوس موږ کوښښ کوو چې ورځ تر بلې ترقې په حالت کې، ورځ تر بلې موږ کوښښ کوو چې دا اداره معیاري شي او هغه جهانی سټنډرډونه چې باید په دغه برخه کې هغه عملي شي، هغو ته لارې اسانه کوو او هغه عملي کوو. راځم د کوچی صاحب دویمه پوښتنه د غوړو په برخه کې و. موږ د غوړو لپاره بلکې د غذایی موادو لپاره په کابل کې لابراتوار لرو، په ننګرهار کې او په هرات کې مزار کې لابراتوار لرو، او اوس مو په نوي پلان کې دا د ان شاء الله د دوو میاشتو په دوران کې به دننه موږ کوکه وکړو چې په اتو نورو هغو ولایتو کې چېلته ګمرکات شتون لري د غذایی موادو اته لابراتوارونه به موږ انشاءالله فعال کړو. موږ دا ټول غذایی مواد چې راځي افغانستان ته راوارديږي هغه تجزیه کوو، هغه کتل کیږي که چیرته کیفیت هم وو بازار ته د خروجي اجازه ورکول کیږي، که ناسم مل هغه ضبط کیږي. ښه مثال دا ده چې موږ په دې لنډو ورځو کې تقریبا 1.5 سلټن هغه غوړي چې هغه له پاکستان څخه راوارد شوي وو د تجار په لاس باندې او د لابراتوار نتیجه د موږ دا راغله چې په دې کې پر اکساید تقریبا 8 ګرامه پر 1 لیټر باندې وو. پر اکساید هغه مواد دي چې دا باید په نارمل شکل لسو نه زیات نه وي په 1 لیټر کې، خو زیاتوالی دا په نښه کوي چې دا سرطاني امراض ترې پیدا کیږي، میلیګننسي چې هغه خبیثه سرطان ورته وایي، د هغې باید ګرځي. دا وړي موږ ضبط کړل او فیصله مو داسوله چې د دې لپاره دغه تاجر متضرره نه شي، تقریبا د $15,000 په شاوخوا کې غوړي وو، دا بیرته موږ هیئت ورته وټاکل. دغه نن دې موږ هیئت للی ده، دا غوړي به په تورخم باندې اړي تر څو تاجر په دې باندې پوه شي او نورو تاجرانو ته هم پند او عبرت چې دغه غوړي بیا څوک را نه وړي. نو دغه اطلاع موږ د راډیو له لارې نورو تاجرانو ته هم رسوو چې ګورئ تاسو کوښښ کوئ افغانستان ته به داسې غذایي توکي، داسې درمل نه واردوئ چې سبا تاسو هم پکې تاوانیان وئ، او که خدای مکړه دغه درمل په بازار کې وپلورل شي یا دغه غوړي یا دغه غذایي توکي مارکیټونو ته ورسیږي، دا د دې ولس روغتیا چې کومه زیانمنوي دا په دنیا او آخرت کې به تاسو بیا د پښتنې ځواب ویونکي وي او تاسو ورته ماخوذه کیږئ. د مدني صاحب څو موضوعات نورو ته اشاره وکړه چې ډاکټران ډېره دوا ورکوي، دا موضوع موږ سره تړلې نه ده، د عام روغتیا وزارت پورې مربوطه موضوع ده. پاتې چې شفري نقصې دي، شفري نقصو په حق باندې هم موږ ډېر کوښښ کړی ده او دغه پیغام مو تر ډېره حده پورې خپور کړی او رسولی مو، دا اوس هم کوښښ لرو کېدی چې په راتلونکي څو ورځو کې یو مطبوعاتي کنفرانس ولرم، دا به ښه پکې واضح کړو چې شفري نقصې هیڅ ډاکټر نه شي لیکلی دي. موږ کوښښ دا ده چې نسخې باید ټولې کمپیوټري شي، په کمپیوټر باندې ولیکل شي تر څو هغه هم فهموي او هر درملتون ور باندې پوه شي. نو کوښښ موږ روان ده تر څو پورې دغه برخه معیاري کړو او هغه معیار ته ورسو تر څو د خلکو ژوند چې له خطر سره مخ ده هغه وژغورل شي.
بله کوربدان، یو بل موضوع مطرح کړی و چې که څه هم تاسو ویل چې دا تاسو سره ارتباط نه لري، خو د یو ډول نظر وایي چې پاکستان ته ډېر ناروغان چې ځي هلته زر درملنه کیږي، خو په افغانستان کې تقریبا ډېر نسخه ورکول کیږي او دوا هم تاثیر نه کوي. په هر صورت پر دغه موضوع چې اوس د تاسو له ادارې سره تړلې نه ده، ډاکټر صاحب باری عمر، ما د خبرونه په پایل کې هم وویل تاسو اوس تقریبا 2 میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی وی، له هغه مخکې مو هم مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل ولې راته وایي چې موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره خصوصي سکتور هم تر روغتیايي سکتور هم ډېر اغېزمن شوی دی. که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپلو مرستو دوام ورکړی، ډېر کلینیکونه یې فعال ساتلي دي، قابلګانو ته تنخواه ورکول کېږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې، خو که په مجموع کې راته ووایي چې اوس وضعیت د پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی؟
دا موضوع خو د عامې روغتیا وزارت سره تړلې موضوع ده، خو څه معلومات زه لرم. په مجموع کې له اول ورځو څخه، یعنې له لس میاشتې مخکې اته میاشتې مخکې چې کوم وضعیت و او اوس کوم وضعیت ته، دا فرق کوي. روغتونونو کې اوس وضعیت ښه ده. د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا ډېرس تخصصي شفاخانې سرسلي واخیستې چې د هغه پوره اکمال سور سلیپ کوي، او دغسې د صحتمندي پروژې بېرته احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک له لوري، اگر که نړیوال بانک دی کې ډېر رول اوس نه لګي، تر اوسه پورې مستقیم د افغانستان سره کار نه ده شروع کړی، خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره فنډ ورکوي. نو هغه شته ستونزې چې مخکې وې هغه اوس کمې شوې دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو، هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره له نن څخه یو کال مخکې د تېرو شلو کلونو په دوران کې مرستې کولې او د یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې، دا یقینا یو قسم حیرت انګیز سوال سړي ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولی شو؟ نو ولې دې ولس، ولې دې مریض او ناروغ، ولې دې یو مور او ماشوم دې سیاسي اجنډا قرباني شي؟ ځکه شل کاله دې خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو، او د افغانستان داخلي سیستم که د هغه وزارت مالیه سیستم او که هغه عام روغتیا اداره سیستم و د ټول په خارجي مرستو پورې تړلی ساتلی و. یعنی که چېرته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخته روان و، او که به نه وې هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلی و، او امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې.
ډاکټر صاحب باری عمر، دغه خبره چې تاسو وکړه، دغه خبره چې تاسو وکړله چې په تیرو شلو کلونو کې دغه جمهوري نظام کې ولې تر ډیره په مرستندویو محسسو باندې په تیره بیا له مالي پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی، ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالې دي؟
اساسی خبره دا ده چې تیر نظام کې د تیر نظام څخه کوم چارواکي او افغاني چارواکي هغوی صلاحیت او اختیار د دې کار نه درلود. دا د امریکا او د دوی د متحدینو یوه پالیسي وه. دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي، او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولی شي چې خپلې ستونزې خپله حل کړي، او همدارنګه له خپلو منابعو څخه استفاده وکړي او خپل منابع په کار باندې واچوي. نو ځکه هم دا ټول سیستمونه نه تنها د عامې روغتیا وزارت تاسې وګورئ، نور وزارتونه دي، داسې زموږ اداره ده، دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړې ادارې وې، ولاړ وزارتونه وو. دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکېل ول، دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو، او دلته دوی شتون درلود. دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته بوک نه، لکه که په انسانانو کې مثال ورکړو، لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي، یعنې مړ هم نه شي ورته ویل ژوندی هم نه شي، داسې یو حالت کې ساتلی.
ډاکټر صاحب،
او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو فکر، یعنی ستاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده؟ کراشو دې خبرې ته اوس چې تاسو وایئ چې تر ډېره دغه مرستې نړیوالو بندې کړې وې، دې ته سیاسي رنګ ورکړی دی، یعنی فکر نه کوئ چې له دوی سره به دغه اندېښنه هم وي چې کچېرې دغه مرستې کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکي ترې استفاده وکړي؟
ګورئ، تاسو ګورئ په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري؟ آیا دلته خپلمنځي جنگونه سته؟ نسته. ډېر په کم تعداد سره خلک به وي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي، چې هغه هم له نشت سره برابر دي، او د هغو هم کره ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هیوادونو څخه څومره پیسې ورته راځي او څنګه سیستم ده. نور خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده، که دلته معارف ده، که دلته صحت ده، که دلته کومه بله اداره، هر اداره چې دلته اقتصاد ده، دغه افغانانو لپاره ده. که چېرته دغه نظام قوي وي، د پرمختګ په حال کې وي، نو افغانان به ورسره د پرمختګ په حال کې وي. یعنې دلته کوم پنډونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره، د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي. تاسو وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي عمارت وکولی شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي. چې تېر نظام سره له ډېرو امکاناتو، سره له ډېرو تخنیکي وسایلو هم په دې نه وتوانېدلې چې دا کارونه ترسره کړي، خو اسلامي عمارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې وتوانېدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنې دا د څه لپاره؟ دا د افغانانو لپاره. نو کوم پنډونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کېږي، ځکه دا نظام کې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته، دلته حسابدهي ته دغه نظام ژمن نظام ده، او د نظام چارواکي ژمن چارواکي دي.
مننه ډاکټر صاحب. باری عمر څو دقیقې وخت لرو او اوریدونکو ټلیفونونه کوي، بلې څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟ ازادي راډیو ده، مهرباني.
نوری صاحب تاسو سلام وایم، او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې ام لغمان نه.
همدرد صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
خو دغه پوښتنه ده له دې ورور نه چې په اوس وخت کې څومره معیاري تشخیص وسایل لري زموږ ملکانه؟ آیا تشخیص کوئ چې مطلب څنګه نورې نړۍ کې وسایل وجود لري؟ آیا افغانستان کې هم پرمختللي وسایل دي؟ خلک یو خوراکي توکي یا غټ یو دوایی پای باندې مطلب نه نه دوا غیر معیاري کیفیت نه لري او له پاسه تاریخ نه لري؟ یا افغانستان دومره وسایل لري پرمختللي؟
نه 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 هم در سب کور ودان. ډاکټر صاحب باری عمر پوښتنه در سره یاداشت کې، آیا د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافي وسایل امکانات لرئ چې هغه خوراکي توکي چې مسؤون نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولی شي چې دا په نښه کوي او دغه راز درمل هم؟ بل اوریدونکی دی څوک او له کوم ځیم تماس نیولی؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
نبی ولا زابلای دا شیبه د ایران شیراز خبرې کوم.
زابلای صاحب که زانم معرفینه کی اوریدم چې ساغه اوری او تپی جن چې څوکیه مهرباني پوښتنه مترک.
زه په هر وخت مکم د ډاکټر صاحب محترمه داسې یو جدي پوښتنه، زه څو ځلې له یو جدي مشکل سره مخامخ شوم د دوا، یعنی د تبرکولوز ګولې چې دی کومه دوا چې د غیواز یو یوازې په شپخانو کې ورکوي، اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي. خو که هغه تبرکولوز ګولې کچرته د مریض تمام شي، چې مثلا اتم میاسی خوللی هغه اتمی اسی ټولی په بوله هوکیږي، کایو ورس کزاسی هم مشکل ده. د کلسی د الته شپخانی ته مراجعه کوو، الته مثلا شاجو شپخانه زدرته د اومداسی نوري هم، نو الته د هغه د ګولې نشتونی، نو بیا که شغه دوا کزاسی، نو ټول هغه اتمی اسی چې دوا خوللی دغه ټول لبین دي. نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي، او دا یو ډیر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل تچوم رژمن پاتسوی دال مخکنی اداره کې دا مشکل ووسم وجود لري؟
مننه کور ودان زابل صاحب. کور ودان بلې قدر من اوردون کو د سوشي بوله لپاره، البته ټلیفون نه مکوي، وخت ډیر کم لرو، نور ساسو ټلیفون نشو اخیستلای. خو هغه پښتنه چې مدرسې وی دي په دې پښتنو باندې به ډاکټر صاحب بری عمر رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني، د لکم زی پیلوي تاسو پورې اړه لري. مهرباني.
مننه همدر صاحب، د پښتنې په جواب کې به وایم چې موږ د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده. د اسلامي عمارت له تک سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو له لورې موږ ته وسایل خریداري شوي دي، چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او دې ته ورته ځینې نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو له لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو، او کولای شو چې په دې باندې اکثره درمل موږ چیک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغه د خوراکي موادو لپاره ما مخکې یادونه وکړه چې درې نور لابراتوارونه لرو. اوس د موږ نوی پلان دا ده چې موږ څلور د درملو لپاره نور لابراتوارونه او د غذایي توکو لپاره اته نور لابراتوارونه باید فعال کړو، چې دا معیاري لابراتوارونه وي او هیڅ درمل او هیڅ غذایي توکي که هغه دلته تولیدیږي او که له بهر راځي، تر هغه پورې چې په دغو لابراتوارونو کې نوي کتل شوي، هغو ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کېږي. زابلي صاحب،
عمر ډاکټر صاحب عمر، مخکې له دې چې هغه پوښتنه ځواب کړي، تاسو کافي فني پرسونل یا متخصص پرسونل هم لرئ؟
مخسر پرسنل سا اول خبر خدا دا سمخ کې بدغه لابراتوار کې کوم پرسنل کار کا اوس هم ما خلک دي دغه تو پشمار به تغیرات راغلي لکه ځینی خلک خپل استعفا کړي دا اصللی دي نو د هغو په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي هوړ او فنی اشخاص معرفي کړي نور هماغه زوړ پرسنل دا زړه خلک دي لکه مخسر دلته کار کوي هغه افغانان دي موږ د قدر په سترګو باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د څلوېښتو پنځه څلوېښتو په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې دغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده هغوی به په دې باندې کار کوي تر څو د آزاد رقابت لارې امتحان واخیستل شي تر څو هغه اشخاصو ته چې دغه بستونه وړتیا لري هغوی لاره پیدا کړي چې دغه بست ته راشي او په دې برخه کې انشاءالله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راول.
بله کور ودان او د زابلي صاحب پوښتنه مهرباني.
او زابلي صاحب دا چې پوښتنه وکړه چې دا هم د عامې روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی سم چې تبرکلوز دوا صرف دا چې نه ده به حتما په دولتي یا هم د موسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي دا په عامو بازارونو کې هم پیدا کیږي او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ څلور قسم فرمولې لري یو قسم درې قسم فرمولې لري دا په عامو بازارونو کې ستاسو پیدا کیږي او اکثر روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري دا د حتمندي پروژې تړلې لري کلینیکونه او روغتونونه دي او باید په دغه روغتونونو کې درمل موجود وي تاسې د دې په روغتون کې ولې نسته نو ښه خبره دا ده چې دوی د خپل پوښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عامې روغتیا د ریاست سره شریکه کړي تر څو هغوی هغه مربوطه این جی او یا موسسه متوجه کړي چې هغوی د دې ولایت قرارداد په لاس کې لري دغه درمل هلته ولې شتون لري.
که لن راته وایي ډېر وخت نه لرو ډاکټر صاحب باری عمر په افغانستان کې چې ډېر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤل خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي چې که څوک په ورځ کې درې وخت نه لري دوه وخت خوري نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري
ګورئ د غذایی مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو په امریکا کې هر کال هر شپږم نفر د عدم مسؤلیت غذایی له کبله ناروغه کیږي یا په یو کال کې اته څلوېښت میلیونه نفر په امریکا کې د غذایی مسؤلیت د نشتون له امله ناروغان کیږي چې درې زره نفر له دې څخه مړه کیږي. ډبلیو ایچ او یوه څېړنه کړې ده هغه هیوادونه چې د پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او د دوی همسایه هیوادونه دوه اشاریه دوه میلیونه انسانان هر کال د غذایی مسؤلیت د نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دې کې اکثره اطفال او ماشومان دي. او په افغانستان کې د اپیدمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نشو ویلی چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو خو دومره ویلی شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا سی آی ای په نوم باندې یو کتاب دی دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر نلور خطر سره مخ دي همدارنګه د هپټایټس ای او بی چې تور جوړی مخ خلګو ته وای د دې نلور خطر سره مخ دي د مخرفین نلور خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان یو
یعنی تاسو به هڅه وکړي چې حداقل دغه وضعیت ښه کړئ په دې برخه کې د خوراکي مسله
د برخه کې ډیر کوښښ شروع کړی دا د برخه لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشرتابو لوري منځوري راخستې ده او د برخه ته مو یو عمومي ریاست ورکړی ده په دې برخه کې به ان شاء الله موږ ټولې ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر او د غرض د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بسیر ستومان چې مخکې په خبرونه کې ګډون کړی و تاسو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنو ریاس نوري او زما تخنیکی همکار شفیق ایار له تاسو اجازه غواړو.
بیگا مستا پغم کی یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیر می پم مخ باندې خړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا بیګا مستا په غم کې یارا یار دې ژړلې دي غم سپېړې می په مخ باندې خړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا